Radio. Radio Azadi.
دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند او میر احمد صافه هرکلی کو. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. زموږ سلامونه ومنئ په دې هیله یو چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړي وي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولي او ردوي. ټاکل شوي چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو ورخیز اقدام بولي او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورن کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی. محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادي رادیو ته وویل چې اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای.
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې دوی ده هغه له پښتونخوا سره یا هلته پوځ راشي هلته پولیس راشي. دوی غواړي سره پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل ازادي وساتي.
دا پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیز خیبر پښتونخوا ایالات برخه ګرځي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او د محمود خان اڅکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي او عوامي ګوندونو د پارلمان په دې غونډه کې له ګډون ډډه کړې وه. ټاکل شوي چې په ولسي جرګه او ولسوالیو شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر سبا پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد ازادي رادیو ته وویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو اسناد د جوزا په 28 نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستۍ لیست بل ارزونې وروسته اعلان شي.
د شنبې په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په 33 ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نومان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان د 28 نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې وایي په دې برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت الوتکو پرون سهار په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر دوو مهمو مرکزونو حملې وکړې او په ترڅ کې د طالبانو ګڼ شمېر مشرانو تمرکز وبله اړولې. د خبر پاڼه کې راغلي چې دا بمباري د طالب مشرانو پر غونډو شوي خو د وژل شوو دقیق شمېر او د طالب مشرانو نمونه نه دي ښودل شوي. په دې اړه پرون د قاتم ملاتړ ماموریت هم ریپورت ورکړی و خو هغوی هم په دې بمبارۍ کې د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه و ښودلی. وسلوالو طالبانو په سیمه کې بمباري تایید کړې ده خو ویلي چې دوی ته پکې زیان نه دی رسېدلی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو په کورونو شوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12 لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. خغلی ټرمپ د کیم جنګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خغلی ټرمپ وروسته په یوه وینا کې ویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي عملیاتو په مالي لګښتونو کې له امریکا سره د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I've spoken to South Korea and Japan and they are not only
they way ma da junubi korea aw japan la mashano sara khabari wakri aw ne wazi la shamali korea wiri gina balki li waldi che kafar muk bad halat ta mil shil mutahida ala to sara pa ihtimali fawzi amaliyato ki har raz mali la gakhtun ta gawar ki wa da shambla parunay sargandawuno pa ayni hal ki da sikhkari dal che da ratun ki katan la parai war khlas pre khale. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړې. ښاغلی پوتین دا څرګندولې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره لکتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړې. پوتین د اروپایي هیوادونو د هغه هڅو ستاینه وکړه چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته یې د دې موافقې د ژغورنې لپاره پیل کړي، خو نوموړي په عین حال کې د دې موافقې د له منځه تلو د ناوړه عواقبو په اړه هم خبرداری ورکړ. دواړو مشرانو پر نړیوالو مسلو هم خبرې وکړې. ښاغلی مکرون په ګډه خبري غونډه کې ویل فرانسه او روسیه پر دې موافقه لري چې د سوریې د کړکیچ لپاره باید له نړیوالو قدرتونو سره په ګډه یوه سیاسي حل لاره وموندل شي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې د هومس ښار ته نږدې پر یو پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې. په ریپورټونو کې ویل کېږي چې د سوریې د هوایي مدافع ځواک د دې حملې مقابله کړې. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا پرون ریپورټ ورکړ چې په مرکزي سیمه کې د سوریې پر پوځي هوایي ډګر د دښمن لخوا یرغل وشو، خو د هوایي مدافع سیستم د دې حملې په وړاندې مقابله وکړه او هدف ته له رسیدو مخکې شنډه کړه. په ریپورټ کې نه دي ویل شوي چې دا حمله چا کړې. دوستانو خبرونه ملاسړی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې غواړی کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دی. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې د اروپایي ټولنې استازي په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره چمتووالی کافي نه دی بللې او په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د کابل چاپ ورځپاڼو ته وبخې د نړۍ او هغه ورځپاڼو ته بام کتنه ولرو چې د افغانستان په اړه یې لیکنې خپرې کړې دي. دا بم واورئ چې د فرانسې خبري اژانس د ګوانتنامو زندان او دغلته د بندو زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. په رپورټ کې څه راغلي جزئیات به یې درسره شریک کړو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و پرون وسنډوله. د ژوند رنګونه هم اوریدلی شي. د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش وایي متحده ایالاتو د 2002 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په مقصد 2 میلیارد ډالر ضایع کړی دي. د سیګار مشر پرون د دې رپورټ په اړه د څرګندونو پر مهال ویل چې امریکا د مالی مرستو د ګټې پر ځای تاوان اړولی. جان سوبکو ویل چې پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای د خپل سرو وسلوالو ډلو مشران نور هم پیاوړي کړل. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي چې امریکا په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان په ناامن ولسوالیو کې د سمدستي ثبات د راوستو په مقصد په داسې یو هیواد کې چې د ډیرو پیسو د جذب قابلیت نه درلود خورا زیاتې پیسې ولګولې. سیګار په خپل نوي راپور کې وایي چې د امریکا حکومتي ادارو د 2002 او 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په ناامن سیمو کې د ثبات راوستو لپاره 2 میلیارد ډالر ضایع کړل، خو دا پروګرام له ځینو اتلوالو هڅو سره سره تر ډیره ناکام و. راپور زیاتوي د امریکا پوځ د افغانستان په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښ لاندې دي د عامه تاسیساتو او ښوونځیو د جوړولو لپاره پر مرستندویو ټولنو فشار راوړ چې په نتیجه کې ډېرې پروژې ناکامې شوې. راپور یادونه کوي چې د دې پروژو د ژر تر ژره عملي کولو لپاره د امریکا حکومت خورا زیاتې پیسې ولګولې او دې کار زورواکانو ته د فساد موقع برابر کړ او نتیجه دا شوه چې اکثرو پروژو د ګټې پر ځای تاوان پیښ کړ. د سیګار مشر جان سوبکو په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د پریمانه پیسو د ثبات راوستو پر ځای جنگ سالاران یا د خپل سر وسلوالو ډلو مشران پیوړي کړل.
When we poured so much money into these unstable environments, We contributed to that problem.
کله چې موږ د بے ثباته چاپیریال ته ډېرې پیسې واستولې، موږ د هغو جنگ سالارانو او ځواکمنو کسانو د رامنځته کېدو له ستونزې سره مرسته وکړه چې قانون یې په لاس کې اخیستی. که په خاص ډول محلي پولیس یاد کړم، نو له یونیفورم لرونکو ملیشو او جنگ سالارانو پرته بل څه نه و. نو دا حکومت چې موږ هلته رامنځته کړ، ماهیت یې هومره بد و لکه له دوی مخکې تروریستان چې هلته و. د سیګار راپور یادونه کوي چې افغان ځواکونه او د ملکي ادارو مامورین د هغه خوځښت د پرمخ بیولو لپاره چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې پیل کړی و، په مجموع کې یا لیوالتیا نه درلوده، یا ورته چمتونه وو او یا ناتوانه وو. خو ښاغلی سوپکو په خپلو څرګندونو کې د اوسني حکومت په مشرتابه کې یو شمیر ځوانانو ته د کار د فرصت د برابرولو ستاینه هم وکړه.
As long as the current government is still surrounded by these young, honest
تر هغه چې په اوسنی حکومت کې داسې صادق د قدر وړ تعلیم یافته ځوانان وي چې د حکومت د ملاتړ لپاره ډیر خطر پر ځان مني، او د ولسمشر ځینې دا جګ پوړي سلاکاران چې کله زه له هغه سره د کتنې لپاره ځم هلته وینم، تر څو چې دا کسان هلته شته زه ښه احساس لرم او خوشبینه یم، خو کله چې هغوی له مخې لرې شي له یو لړ ستونزو سره مخامخ کیږو. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار په خپل راپور کې وایي متحدو ایالاتو په 2001 کال کې افغانستان ته د پوځي ځواکونو د استولو پر مهال په دې هیواد کې د اصلاحاتو دراوستو او د ملي ادارو د جوړولو لپاره د خپل توان په اړه ناسم تصور درلود. پرونی راپور چې تقریبا 300 مخه لري د هغو راپورونو د لړۍ څلرم دی چې سیګار په افغانستان کې د ترلاسه شویو درسونو د لړۍ په نوم چمتو کړی دی. په دې راپور کې د هغو مالی مرستو په اړه څېړنه شوې چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د بیا رغونې پر پروژو لګولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر د انتخاباتو پر روانې پروسې اندېښنه ښودل. د ویلي د انتخاباتو په برخه کې روانې هڅې کافي نه دي. پیری مایډون د پنجشنبې په ورځ په یوې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې به امنیتي وستونزوي، خو ډېر نور داسې کارونه هم شته چې د شفافو او سراسري انتخاباتو لپاره یې باید کمیسیونونه ترسره کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
اروپایي ټولنه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو په وړاندې کمزوري ظرفیت، په انتخاباتي کمیسیونونو کې تشبستونه، د خلکو کم لاسرسی او ځینې نور هغه فکتورونه بولي چې د دوی په وینا دغه بهیر یې له ننګونو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدون له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې د انتخاباتو لپاره روانې هڅې کافي نه دي.
There is a lot more to do. This is not acceptable.
دا بهیر په سم مسیر نه دی روان. نور ډیر کارونه دي چې باید ترسره شي. اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او دا وضعیت چټک بدلون ته اړتیا لري. د نوملیکنې په بهیر کې د خلکو د کمزوري ګډون یو مهم دلیل امنیت بیانېږي. امنیت یو ستونزه ده، خو نور داسې ډیر فکتورونه دي چې باید حل شي.
And they should also be addressed.
مایدون وایي بد امنیتي وضعیت هم د دغه پروسې پر وړاندې اندېښنې راپورته کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ښیي چې د دغه پروسې پر وړاندې خپل مسؤلیت ښه ترسره کړي. نوموړی وایي اروپایي ټولنه په مالي او تخنیکی برخه کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته او لازم ملاتړ کوي. د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره پر روان بهیر د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې له دې وړاندې په کور دننه هم ګڼو بنسټونو او د ملي شورا یو شمېر غړو د دغه بهیر په څرنګوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې 28 نیټه د دغو انتخاباتو ورځ ټاکلې ده او له څه باندې یوې میاشتې راهیسې ورته نوملیکنه روانه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر وړاندې ځینې ستونزې مني او تر ټولو مهمه یې ناامني یادوي. د یاد کمیسیون یو کمیشنر سید حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې اوس پراخېدو دي.
د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ورځ تر بلې ډیریږي. په لومړي، دویم او بیا درېیم پړاو کې چې موږ به 1300 څخه ډیر مرکزونه ولرو، د دې ډلې به زموږ د امنیتي بنسټونو د راپورونو له مخې 943 مرکزونه تړلي وي، ځکه چې هلته ناامني ده.
د افغانستان په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم د اروپایي ټولنې اندېښنې تاییدوي. وایي په دې وروستیو کې د دغې پروسې پر وړاندې پر ستونزو سیاسي ناندری هم اضافه شوي دي. د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل دا ټولې ستونزې د سراسري او شفافو انتخاباتو پر وړاندې د پیاوړي ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. اوس دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفی الله ستنګزي ورته کتنه کړي.
سټراتفور کمنټري خبرونې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په اړه یو مطلب لیکلی. په لیکنه کې راغلي چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ او افغانستان ته د زیاتو امریکایي سرتیرو لیږلو ته په کتو، سږ کال د افغان اوږدې جګړې د پای ته رسیدو په هدف له طالبانو سره خبرې د اټکل وړ نه برېښي. سټراتفور کمنټري لیکي چې د اسلام آباد او واشنګټن اړیکې به هم سږ کال د افغانستان پر سر خرابې شي. د لیکنې په دوام لولو چې په پاسنیو خنډونو سربیره د افغانستان په قضیه کې د ایران ښکېلتیا لا پسې د سولې چانسونه پیچلي کړي. په نږدې راتلونکو کې د حل لارې موندلو پر سر د طالبانو په لیکو کې جلاواله هم ستونزې ولاړې کړي. سټراتفور کمنټري لیکي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو هیڅ څرک نه تر سترګو کیږي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي که ترهګر په افغانستان کې بریدونه زیات کړي، افغان حکومت به له ناټو او امریکا مرسته وغواړي. لویدیز کارونکي د تالکم پاوډر په پیرلو افراطیان تمویلوي. دا د ګارډین برټانوي ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلي چې په لویدیز کې کارېدونکي تالکم پاوډر تر ډیره د افغانستان له ختیځه د هغو کانونو له تالک ډبرو لاسته راځي چې ترهګري ډلې پرې حاکمې دي. تالکم چې په عامه ژبه ورته د ماشوم پوډر وایي، د ماشومانو له پوډر نیولې د سنگار تر موادو، رنګمالۍ او آن د موټرو په پرزو کې کارول کېږي. ګارډین ورځپاڼې زیاته کړې چې د ننګرهار د چین ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د تالک، ماربل او کرومایت کانونه لري، داعش ډله واک چلوي. داعش ډلې په دې او ګاونډ سیمو کې چې پکې ډېرې زیرمې پرتې دي، له طالبانو سره سختې جګړې هم کړې دي. ګارډین ورځپاڼه د یو رپورټ د موندنو په اساس لیکي چې داعش ډلې هڅه کړې څو پاکستان ته یو لار خلاصه کړي، څو همدا معدني مواد په اسانۍ ورورسوي. امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تالکم پاوډر ډېره برخه له پاکستانه ورځي. تالک پاوډر له قانونو د طالبانو د کلنۍ 300 میلیونه ډالري عوایدو یوه لویه برخه هم جوړوي. ګارډین ورځپاڼه د ګلوبل ویټنس کمپاین د مشر نیک ډونووان په حواله لیکي که څه هم تالک پاوډر به په هالیوډ کې د چلیدونکي خونی الماس یا بلاد ډایمنډ فلم په اندازه جذابیت ونه لري، خو کیدای شي یو خونی منرال وي. بلاد ډایمنډ یا د خونی الماس فلم په افریقا کې د الماسو د استخراج له لارې د ترهګرو تمویل نندارې ته وړاندې کوي.
د فرانسې خبري اژانس د ګوانتانامو زندان او دغلته د بندي زندانیانو د وضعیت او نامعلوم راتلونکي په اړه یو رپورټ خپور کړی. د فرانسې خبري اژانس وایي پر امریکا د 2001 کال تر بریدونو وروسته ګوانتانامو ته وړل شوي اکثره زندانیان هغه مهال ځوانان وو چې اوس عمرونه پاخه شوي. د امریکا حکومت دا مني چې په ګوانتانامو کې د پاتې زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري.
پر متحده ایالاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې تر حملو وروسته د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې په لومړیو کې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې یو شمېر نیول شوي کسان ګوانتانامو زندان ته واستول شول. د فرانسې د خبري اژانس په وینا اوس څه د پاسه 15 کاله وروسته زیاتره زندانیان چې هغه مهال ځوان او کم عمره و پاخه عمر ته رسېدلی دي. سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې ظاهرا دا ومنله چې په ګوانتانامو زندان کې د پاتې 40 زندانیانو د برخلیک د معلومولو لپاره نه کوم پلان او نه هم سیاسي اراده موجوده ده. د امریکا دفاع وزارت د ګوانتانامو د زندانیانو په اړه معلومات نه خپروي، خو ویکیلیکس او نیویارک ټایمز د دې زندان په اړه ځینې معلومات افشا کوي. فرانس پریس وایي د ګوانتانامو زیات عمر لرونکي زنداني یو اویا کلن سیف الله پراچه دی چې د پاکستان دی، او تر ټولو ځوان او کم عمره بیا د سعودي عربستان تبا حسن محمد علي بن عطاش دی چې اوس 2.5 کاله عمر لري. په ګوانتانامو زندان کې تر ټولو پیژندل شوی زنداني 53 کلن خالد شیخ محمد دی چې پر امریکا د سپتمبر د 11 د بریدونو اصلي طرح بلل کیږي. شپږویشت زندانیان داسې هم دي چې له 2002 کال راهیسې په ګوانتنامو کې بند دي خو په هیڅ جرم نه دي تورن شوي. د سره صلیب نړیواله اداره په کال کې څلور ځله له ګوانتنامو زندان کتنه کوي چې معلومه کړي د زندان وضعیت د توقیف د ځای له معیارونو سره برابر دی او کنه، او له زندانیانو سره د زندان د مسؤلانو چلند هم څېړي. د فرانسې د خبري اژانس په وینا د ګوانتنامو زندان په کال کې 450 میلیونه ډالر لګښت لري. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د نړیوالو قوانینو له مخې متحده ایالات باید د ګوانتنامو زندانیانو ته روغتیایي خدمات برابر کړي. که څه هم د سپتمبر د 11مې د بریدونو خاطرات په یو نه یو ډول تتیږي، زیات شمېر امریکایان په دې خبر نه دي چې لا هم په ګوانتنامو زندان کې خلک ساتل کیږي. سپینې ماڼۍ په خپل پالیسي بیان کې ویلي چې ګوانتنامو زندان دا مهال له ساختماني او سیستم له نظره له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخ دی، او که پاملرنه ورته ونشي ښایي د زندان د ساتونکو او زندانیانو ژوند له خطر سره مخ شي. سپینې ماڼۍ د دې زندان د بیا رغولو لپاره له کانګرس څخه د اضافي بودیجې غوښتنه کړې ده. فرانس پریس وایي تر اوسه 9 بندیان په ګوانتنامو کې مړه شوي دي چې د امریکا د پوست په وینا اکثرو یې ځانوشنه کړې ده. خو په څه ډول چې د ګوانتنامو وضعیت دی، ښایي دا وروستي کسان نه وي چې په خپله خپل ژوند پای ته رسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12مې نیټې لپاره پلان شوی و پرون وځنډوله. ښاغلی ټرمپ په دې اړه د څرګندونو پر مهال د خورا زیات قهر او څرګندې دښمنۍ یادونه وکړه او شمالي کوریا ته یې د هرې بې پامه او احمقانه عمل د احتمال په اړه خبرداری ورکړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي دی چې دای داسې احساسوي چې اوس مهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. ښاغلی ټرمپ ویلي شمالي کوریا د خپلې اټومي وړتیا په اړه خبرې کوي، خو د امریکا اټومي وړتیا هومره زیاته ده چې دای دعا کوي له هغو کار اخیستو ته هیڅکله اړتیا پېښ نه شي. ښاغلی ټرمپ وروسته په دې اړه په خپله وینا کې وویل چې جنوبي کوریا او جاپان د شمالي کوریا پر ضد د احتمالي پوځي عملیاتو په مالي لګښتونو کې د برخې اخیستو ډاډ ورکړی.
I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world.
زه باور لرم چې دا د شمالي کوریا لپاره یو لوی پښاتک دی او د ټولې نړۍ لپاره هم پښاتک دی. ما د دفاع وزیر جیم ماتیس، لوی درستیز او پوځي مشرانو سره خبرې وکړې. زموږ پوځ چې د نړۍ په هر ځای کې ډیر ځواکمن دی او په دې وروستیو کې نور هم پیاوړی شوی، د اړتیا په صورت کې چمتو دی. پر دې سربیره ما د جنوبي کوریا او جاپان له مشرانو سره هم خبرې وکړې. هغوی نه یوازې له شمالي کوریا ویریږي نه، بلکې لیوال دي چې که بد حالت پر موږ تحمیل شي په احتمالي پوځي عملیاتو کې له امریکا سره هر راز مالي لګښتونو ته اوږه ورکړي. هیله ده چې په راتلونکي کې به د شمالي کوریا په برخه کې مثبتې خبرې پیښې شي، خو که داسې ونه شي موږ تر پخوا زیات چمتو یو. ولسمشر ټرمپ په عین حال کې وویل چې پر شمالي کوریا بندیزونه او فشار به دوام وکړي. د شمالي کوریا یو چارواکي د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس هغه وینا رد کړې ده چې ویلي وو د شمالي کوریا برخلیک به هم د لیبیا په څیر احمقانه وي. چوی سون هوی چې له تیرو لسو کلونو راهیسې له متحدو ایالاتو سره په ناندریو کې ښکیل دی پرون وویل چې هیواد باید د خبرو لپاره سوال ونه کړي. هغه خبرداری ورکړ چې که ډیپلوماسي ناکامه شوه شمالي کوریا به بیا خپل اټومي زور نندارې ته وړاندې کړي. خو د ټرمپ له پرونیو څرګندونو په عین حال کې داسې ښکارېدل چې د راتلونکي کتنې لپاره یې وار خلاص پریښی دی. هغه د شمالي کوریا مشر ته په خطاب کې وویل کدې کله هم زمونږ د ډېرې مهمې سرمشریزې په اړه نظر بدل شو نو یا زنګ راته ووهه او یا لیک راته ولیکه.
بلخوا د نړیوالو جنایي څېړنو یو رپورټ ښیي چې په 2016 کال کې د اوکراین پر فضا د مالیزیا یوه مسافر وړونکې الوتکه د روسیې په یو توغندي ویشتل شوې ده. په دې اړه به د رضوان مراد رپورټ واورو.
د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي پلوټونو ګډ تحقیقاتي پلاوی وای په 2014 کال کې د اوکرين پر فضا د ماليزیا مسافروونکو الوتکه په بوک دولت غندي وشتل شو چې د روسي په دافع هوا سیستم پورې اړه لري. د پلوټون کو په دې ټیم کې د استرالیا، بلجیم، ماليزیا، هالند او اوکرين چارواکي شامل دي. ایم ایچ ولس پرواز د 2014 کال د جولای میاشت په 14 نیټه د اوکراین د دونیسک خار پر فضا چې د جګړې سیمه وه وغورځول شو. په دې پیښه کې د الوتکې د عملې په شمول 298 کسان وژل شول. د هالند په مشرۍ د نړیوالو جنایي تحقیقاتو تر دې اعلان مخکې د ماليزیا د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې یوې پلټون کې برطانوي څېړونکي ادارې بلینکټ ویلیو احتمال شته چې دا الوتکه د روسیې د 350 دافع هوا لیوا په توغندي غورځول شوې وي. د دې لپاره چې د الوتکه د اوکراین له هغه سیمې وشتل شوې چې د روسي پلوه بلتون پالو په کنټرول کې ده، مسکو اوکراینی بلتون پالو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین له بلتون پالو سره د روسیې د مالی او پوځي مرستو په اړه کره شواهد وړاندې شوي دي. دواړو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کړي دي چې د نړیوالو جنایي پلوټونکو لخوا رد شوي دي. خو د دې پیښې د پلټلو برطانوي څېړونکو ادارې ویلي دي چې د ماليزیا د الوتکې تر وشتل کېدو سمدستي وروسته د بوک توغندي سیستم چې د روسیې پوځ د اوکراین بلتون پالو ته ورکړی و بېرته د روسیې خاورې ته انتقال شو. بلینکټ څېړونکي داري چې د روسیې له خپلواکې وبپاڼې انسایډر سره په ګډه د اوکراین پر فضا د ماليزیا د مسافروونکو الوتکې د نسکورېدو په اړه تحقیقات کړي. په 13 ډسمبر میاشت کې ویل چې دوی د ډالفین په مستعار نوم یو روسی جنرال پیژندلی دی چې د الوتکې د وشتل کېدو په دې پیښه کې دخیل دی. پلټون کې وایي ډالفین د روسیې د پوځ د یو متقاعد جنرال نیکولای تکاچیوف مستعار نوم دی چې دا مهال د روسیې د پوځ د مرکزي سیمې سرمفتش دی. خود کاچیوف دا رد کړی ده چې ده د ډالفین په مستعار نوم فعالیت کړی او یا هم نوموړی په 2014 کال کې په اوکراین کې و.
دوستانو سم په مخړی ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بولی او ردوي. د دې وزارت مرستیال ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د هلمند ولایت چارواکي وایي په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمالي کوریا له مشر سره کتنه چې د جون د 12مې لپاره پلان شوې وه پرون وسنډوله. ښاغلي ټرمپ د کیم جونګ اون په نوم په یو لیک کې چې پرون سپینې ماڼۍ خپور کړ ویلي داسې احساسوي چې اوسمهال له نوموړي سره د کتنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو ټرمپ له پرونیو څرګندونو داسې ښکاري چې د راتلونکي کتنې لپاره یې ور خلاص پرېښی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایران سره د اتمی تړون د فسخ کېدو د عواقبو په اړه خبرداري ورکړ. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د فرانسې له ولسمشر سره له کتنې وروسته وکړي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې هومس ښار ته نږدې پر پوځي هوایي ډګر د توغندي حمله شوې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړي کتلې او لوستلې شي. اوس هم مخکې له دې نه چې زما بل همکار ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند له رنګونو یو ځانګړي پروګرام ته.
د ژوند رنګونه.
مانم حبیب رحمان دے دے خوست ولایت یم، قوم منگل لے پلان دے کابل پنتون دے چلورم سم دے پختو ادبیاتو محصلیم.
اتا سے دے خوست وسوجین کی است اوس منگاو تاسی دی روجی مبارک میاشت پ اورازو کیو قدرت وایتی پ خوست کی روجا کی معمولا کوم خوڑ ډیر پخیږي.
خوست خو جی ډیر مروج دی او ډیر نوم لري. هغه خوست لک ورته دړنکی پنوم وای چې ډیر مروج دی. اکثریت هغه پخی خوست دے روجی پ وختونو کې نو ترڅنګ نور ترکاری او نور سبزی
ڈنڈا کا سرا کورت یا
کورت بھی کل کل دے چرک شوروا و داس نور
دا کور چې تاسو پروژه کې خوري به د ورځې لخوا نه تیږي کیږي
نه د ورځې لخوا نه تیږي او ورځې وی ورځې سره د مرنه تیږي کیږي
یعنی وچ کور څوک نه تیږي کیږي
څنګه ورځې وی ورځې به سره نه تیږي کیږي
اته خپل د دې ورځې میاست کې کوم خوړه د خوخیږي چې باید پر دسترخوان درته برابرې ماخام یا پښلمای
ما خپل ساده خوړه خوخیږي ډیر ساده ډیر خوړه مې رنگارنګ خوړه مې خوخیږي یو ډول ساده خوړه مې خوخیږي
مثلا ساده کوم خوړه
لکه اوس چی شي سبزیجات کې بامیا شي یا بنډۍ ورته وای کچالو شي ترڅنګ لګته لکه یو بل شی بس خلاص
اکثره کسان دغه غوښه باب ډیر خوخیږي کغه شوروا یا کباب یا قورمه تاسو څنګه تاسو ولې تاسو سبزیجات ډیر خوخیږي ولې غوښه نه خوخیږي
ولا غوښه مې نه خوخیږي ځکه چې غوښه یو خو ما چې ورېدلې دي وای زړه سخته وي زړه رحم ورکوي نو دینه بغیر مې نورم نه خوخیږي دومره مې نه خوخیږي
څنګه داری په کوم چالي دي دي چې مثلا غوښه ډیر خوري بیا ډیر بیرحمې دي څه دي لیدلې
داس نه دي لیدلې خو اکثره چې ما یو څو ملکونو ته سفر کړ دی هلته کوم خلکو سره مخامخ شوی ما غو دا خبر راته کړی بیا مې شاید دا خبره غوزم اسم زه علاقه دومره نه لرم ورسره